په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجلې کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د نن ورځې د غونډې په اړه اوري چې نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې درلود او په ترڅ کې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر رول ټینګار وسو. د مود د خبرونه د سر موضوع د نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري غوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو له وزیر هم غوښتې چې د سولې د سیمه ییز اجماع په لا پیاوړتیا کې ورسره مرسته وکړي. او په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي. بشپړ خبرونه واورې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن یې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري غوښتې ده. په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته صلاح الدین ربانی په یوه شریکه خبري غونډه کې وویل
خواست ما حمایت از پروسه صلح
دوې زموږ اساسي غوښتنه له دوستانو څخه دا و چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په ځانګړې توګه د دوست او ګوندې هیواد پاکستان نه مغوښتنه ده چې زموږ هیواد کې د سولې له بهیر سره داسې همکاري وکړي چې نتایج یې د افغانستان خلکو ګوري. خغلی رباني ټینګار وکړ چې دوی لا هم د پاکستان څخه د عملی اقداماتو په هیله دي. په همدې خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د دې وخت را رسیدلی چې پر یو بل د ملامتۍ اړول پرېږدو او د سولې په لور وړاندې ولاړ شو. خغلی قریشي وویل د بدلون په نړۍ د بدلون په حال کې ده او پر مسلو بیا فکر کوي. د قریشي په وینا هغه کسان چې یو وخت په افغانستان کې په پوځي هواري ټینګار کوو وست خبرو اترو غوښتونکي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل په دې درې اړخیزه غونډه کې د امنیت او سولې پر موضوع پر خبرو سربیره د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پراختیا پر مسلو او همدارنګه په سیمه کې د سیاسي باور او اعتماد په پیاوړتیا مخ خبرې شوې. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ دا درې اړخیزې غونډې تیر کال د چین په ابتکار پیکینګ کې پیل شوې او د کابل نننۍ غونډه یې دویمه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د چین د بهرنیو چارو له وزیر غوښتې چې د سولې د سیمه ییز اجماع په لا پیاوړتیا کې افغانستان سره همکاري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډه کې لګډون وروسته ولسمشر غنی سره مکتل یارګوی نوموړي له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې ویل هیواد د سولې، ترهګرۍ ضد مبارزې، زیربنا، سوداګرۍ او انکشاف په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته شمن دي. خاغلی وانګي ویل چې پاکستان پر چین اغیز لري او چین به ورسخه وغواړي چې له دې اغیز څخه په ګټه په افغانستان کې د جنگ د پایت رسولو لپاره عملی اقدامات وکړي. ارګ په وجلا خبر پانا کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم جلا کتنه کړي. په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو همکاریو د تروریزم سره پر ګډې مبارزې او د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د همکاریو د تفاهم پر لاسلیک شوي یاداش په سو خبرې وشوي. په لوګر کې د کابل ګردیز په لوی لاره یوې ترافیکي پیښې لږ تر لږه نهه کسان وژلي او نور ټپیان کړي. چارواکي وایي مرګ ژوبله د یو کاسټر بس سره د یوې سراچي موټر د ټکر له امله اوښتې ده. په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخ کې ځای پر ځای شوي. د بلوازد پولیس نن د پاریس د اورګاډو د مرکزی تمځایونو او د شانلیزې د واټ شاوخوا راټول شوي دي. فرانسوي وزیرانو وروسته له هغې چې د دې هیواد په ستارسبورګ ښار کې د کرسمس په یو بازار کې برید څلور کسان ووژل له اعتراض کوونکو غوښتې چې نور اعتراضونه ونه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارامۍ او عادي فعالیتونو ته د ستنېدو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه د روانو اعتراضونو د پایت رسول لپاره په مالیو او تنخواګانو کې یو لړ امتیازونه هم اعلان کړل. خو د زیړ واسکټو په غورځنګ کې چې تر ډیره مشرتابه نه لري او د حکومت خلاف مظاهرې کوي ځینې مطرح سیرو ویلي چې دوی به بیا هم لارو کوڅو ته واوسي. په فرانسه کې دا اعتراضونه وروسته لاغې راپورته شول چې د ډسمبر په 15مه ماکرون د سون پر موادو مالیه لوړه کړه. روسیه وایي دوه بم غورځونکي الوتکې پر وبخی روسیه وای دوه بم غرزون کی الوتکی وینزویلا ته تر الوتنی ورسته بیرته ستنی شوی د روسیه د اقدام چی وینزویلا ته د اتمی ورتیا لرون کی بم غرزون کی الوتکی استوی د متحده ایالاتو او د امریکا د نور هیوادونو انتقادونه راپورته کړی دی د روسیه دفاع وزارت ویلی د وګد واټن وهون کی د الوتکی پر اتلانتیک سمندر کارابین او نارویجی سمندر راګرځیدل د روسیه تاسو دولتي خبري اژانس وای د تو یو سل شپېته پنوم د استراتیژیک بم غرزون کی الوتکی 2000 کیلومتر الوتی او هوا کې څو ځل بیا بیا تل تر لاسه کړي د الوتکې د دسمبر په لسمه د وینزویلا له پلازمېنې کاراکاس بهرې وی هوایي اډې ته ورسېدې له دې سره د امریکا او د امریکایي هیوادونو سازمان خپل غوسه څرګنده کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر ویلي د روسیا وینزویلا خلک باید د وګوري چې د هر څه د څه لپاره دي د پوینا دوه مفسد حکومتونه عامه بودیجه بې ځایه مصرفوي او پر ازادۍ او خپلواکۍ فشار راولي دا چې ولسونه یې کړاو غالي دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو تړون لاسلیک کړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړ په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو جوړیدونکو غونډې ته په اشاره افغان حکومت وايي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې له هرې هڅې هرکلی کوي بل خو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې د 209 شاین قلو اردو قمندان ډاډ ورکوي چې په دې نظامی بنسټ کې د تازه تغیرات پر اوستلو سره د جګړو پر مهال ته ملي اردو تلفات کم شوی دي
کم تغیرات چې په لیدرشپ کې د 209 کول اردو راغلي زه دې تاسو ته پوره ډاډ درکوم چې الحمدلله تلفات مش کم شوی دي
وخت نور راپور نه هم لرو د مجله متشپژنې مو بجوده چې زه فریبا ظاهره د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دوهمه درې اړخیز ناسته نن په ولسمشي ماڼۍ کې وسوه په دې غونډه کې په یو لړ مسایلو سربه مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې سره هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې له پاکستانی لوري وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره عملی او کارنده ګامونه واخلي په دې اړه تفصیل وصل وسال راکوي
په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په یو درخیزه ناسته کې د افغانانو په مشه او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د عملی اقداماتو ژمنې وکړې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان او چین همکاري مهمه وبلله او له پاکستان یې وغوښتل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې داسې ګامونه واخلي چې مثبته نتیجه ولري د وای د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان سره د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د افغانستان خلک یې د پایلو شاهدان وي موږ او زموږ دوستانو په کراتو د خبره کړې چې په افغانستان کې سوله او امنیت په سیمه کې د سولې او امنیت په معنا دي او اوس د دې وخت رارسېدلی چې پاکستان د وښي هغه څه چې وایي په عمل کې هم ښکاره کړي ښاغلی ربانی د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان رول مهم وبلله او په دې برخه کې د چین همکاري هم اړینه وبلله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښود چې د دغې درې اړخیزې ناستې پایلې به راتلونکو نیو کې ولیدل شي په دغه ناسته کې په یو لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو د امنیت ټینګښت د تروریزم په وړاندې مبارزه اقتصادي پراختیا سیمه ییز اتصال او د یادو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته کول هغه عمده موارد دي چې په دغه هوکړه لیک کې ورته ځای ورکړل شوی دی په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې په رښتینې توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي دی وای موږ په رښتینې توګه غواړو له تاسو سره متحد شو. موږ غواړو د افغانستان د حکومت او خلکو سره په ګډه کار وکړو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت زموږ په ګټه هم ده. زه غواړم تاسو په سوله کې ژوند وکړئ. ستاسو په بریا او خوښۍ کې زموږ خوښي ده. دا زما ذهنیت دی. که غواړي پاکستان عملي اقدامات وکړي، نو د پاکستان په وړاندې د انتقاد ګوته مه نیسئ.
pointing fingers at Pakistan.
دا په داسیال کې چې د دې درې اړخیز لړۍ لومړی ناشته د 13 میلادي کال د دسمبر په 28مه نیټه د چین په بیجینګ ښار کې تر سره شوې وو. د 13 کال په ناشته کې هم درې وړو هیوادونو د تروریزم سره په ګډه مبارزه، د سیمې په وضعیت او په ګډو اقتصادي او تجارتي همکاري وشمنې کړې وې. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی د کابل په درې اړخیزه ناشته کې د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډه مبارزه په برخه کې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو مهم ګام وباله. خغلی هی هیلو خوده چې د دغه لړۍ درې ما درې اړخیزه ناشته دی په اسلام آباد کې وشي. دی وایي چین د افغانستان او پاکستان ګډ ملګری دی او موږ په دې برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوو. سو د دې دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي. موږ ژمنه کوو چې د تروریزم په وړاندې هوکړه به په ګډه پلي کوو، ځکه دا هوکړه لیک د همکاریو د ښه والي تر څنګ په سیمه کې د سولې له ټینګښت سره هم مرسته کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دوی تمه لري چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ دغه درې اړخیزه ناسته مثبتې پایلې ولري او په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه مو واوریدل. بل خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په کابل کې د دې غونډې هرکلی کوي. دوی وایي دا یو ښه فرصت دی تر څو د سولې پروسې په برخه کې ګټه ترې واخیستل شي، خو په عین وخت کې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تشویش هم ښودلی دی. دا چې دا تشویش څه دی، د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور له ناجیې ساپۍ سره د مرکې په سر کې وویل.
زه د دې څه تشویش لرم چې دا ناستم د چین په ابتکار باندې لکه د مسکو ناسته چې هغه په یو بل مقیاس و، داسې نه وي چې تنظیم شوي سرکشینی که دا رقابتي ناسته نه وي او رښتیا هم د دې دپاره وي چې چین وغواړي په پوسي چې د افغانستان څخه پاکستان څه غواړي. نو شاید دا دی چې چین پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د افغانستان نه څه غواړي چې افغانستان یې وکړي، چې دوی بیا صادقانه د سولې په راوستلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. خو زه فکر کوم چې داسې ناستې پخوا هم شوي دي او دا خو تاسو ته در معلومه دي چارجانبه ناستې وي چې چین، ایالات متحده امریکا، پاکستان، افغانستان پاکستان همیشه ځان ایستلی.
د سولې په پروسه کې د چین رول ته څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چین خو په حقیقت کې په افغانستان کې تاسو در معلومه دی یو کمونیستي نظام دی، متمرکز اقتصاد یې طبیعي دی، رقابتي دی، آزاد اقتصاد دی. چین د تجارت او اقتصاد او تولید سره ډېر علاقه لري، د طبیعي منابع، مواد اولیه، مواد خامې په کار دي. افغانستان تم په دې سترګو ګوري چې د مس عینات، د اوسپنې معدن، ګاز، دا د افغانستان یوسي تجارت سره وکي. ما ته دا زه فکر نه کوم چې چین دي داسې رول ولوبولی شي د سولې په تامین کې لکه ناټو، ایالات متحده امریکا چې لوبوي. زه فکر کوم چین غواړي ایالات متحده امریکا او ناټو ته وایي که سوله په افغانستان کې غواړي زم تر مسکو کم نه یم، دا د پاکستان سره مناسبات راسره لري، غواړي په دې بازی کې شامل شي. او کله چې عمومي سوله د ملګرو ملتونو، ایالات متحده امریکا او ناټو په تلاشونو راځي، دی یو څه هم شته ولري.
تاسو هم یادونه وکړه چې تر دې وړاندې هم ورته ناستې ترسره شوې دي. دغه ناستې ته په کومه سترګه تاسو ګورئ او دا چې حکومت باید له دغه رامنځته شوي فرصت نه څنګه ګټه واخلي؟
اول خو زه فکر کوم افغان حکومت خو نور داسې څه نه لري چې د لاسه یې ورکړي واضح باید د چین په حضور کې د اسنادو په اړه پاکستان ته ووایي چې دشمنان مې ساتي، تروریزم را انتقالوي، دغه اسناد دي، دغه طالبان دي، اوس یې نو راوله سولې ته، او که ته دا سولې ته راولې څه راسه غواړې په ښکاره تر اوسه خو تاسو ته دي در معلومه ده چې نه افغان حکومت په رسمي ډول وایي او نه پاکستان په یو مکتوب کې دا لیکلي دي چې د افغانستان دي دغسې دغسې راسره وکړي زه به طالبان سولې ته راولم، درواغ وایي، ځان پټوي، وایي زه تاثیر نه پر لرم. زه فکر کوم که افغانستان حکومت وکړی سي د طالبانو د پاکستان څخه رسمي لکه طالبانو چې خلیزاد ته ویلي دي چې تور لیست مو وایست زه بندان را ایلکی داسې داسې داسې، پاکستان دې هم افغانستان ته ووایي چې دغه دغه راسره وکړه زه کوای سم طالبان سولې ته راولم.
د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکورو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو جوړیدونکو غونډې ته په اشاره افغان حکومت وایي چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې له هرې هڅې هرکلی کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره ورځ په پېښور کې وی غونډې ته ویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دا ځل په پاکستان کې خبرې کېدونکې دي. یوسف خان ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
ورسته لاغې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وویل، افغان حکومت وایي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر سره د ملاتړ په خاطر له هرې هڅې هرکلی کوي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه له ډېرو خبرو ډډه وکړه، خو ویل دوی له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې سبب ګرځي. دی وایي هر هغه هڅه چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په خاطر کېږي موږ له هغې هرکلی کوو. له دې سره یو ځای په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې په اړه د پاکستان د منځګړیتوب د هڅې هرکلی کړی دی. د یاد سفارت ویان بی بی سي ته ویلي چې امریکا د افغان سولې په اړه د پاکستان هر اقدام مهم بولي او هرکلی یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل هیواد به یې په 18 نیټه د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه وي. هغه په خپلو خبرو کې دا نه ده واضح کړي چې په کومه 18 نیټه، خو که د دغې میاشتې 18 نیټې ښودلې وي دا د دوشنبې ورځ کېږي. له دې وینا سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې دوه ځله وړاندې هم له طالب استازو سره په قطر کې لیدلي، د دغې میاشتې تر 13 نیټې د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. د سولې د دغې هڅو په لړ کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران هم د شنبې په ورځ په کابل کې وو او د تروریزم سره د مبارزې یو هوکړلی کې لاسلیک کړ. د دریو واړو هیوادونو چارواکو که څه هم له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پر بهیر او بثبات افغانستان ټینګار وکړ، خو په پاکستان کې د دغې جوړیدونکو غونډې په اړه یې خبرې نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی په اړه ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې تاسو یې وایي اوس مو اورېدل، خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې نه دي شوي. دوی د سولې په خبرو، باور جوړونې او له تروریزم سره د مبارزې په برخو کې وغږېدل، خو په دې اړه چې تاسو یې وایي ځانګړي څه نه دي ویل شوي. دا چې په دې غونډه کې له افغانستان څخه څوک ګډون کوي که نه، ښاغلی صبغت وایي دوی په دې اړه تر اوسه څه نشي ویلی. خو افغان حکومت له دې وړاندې د مسکو غونډې ته چې پکې طالب استازو ګډون کړی و د سولې د عالي شورا یو پلاوی لیږلی و.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه اوري. د افغانستان ولسي جرګې له امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې په ملکي خلکو د هوایي بمباري او تکرار مخه ونیسي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د ځمکنیو او هوایي حملو په ترڅ کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال راپور کوي.
د افغانستان ولسی جرګه د پوځي عملیاتو پر مهال په هوایی بمباریو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف په لازم دقت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د هوایی بمباریو پر مهال ملکیانو ته د مرګ شوبلې اوښتل په بیا بیا تکرارېږي چې باید مخنیوی وشي. د وایي له بدمرغه د هوایی بمباریو پر مهال موږ په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې شاهدان یو. د دغې چارې بار بار تکرارېدل د اندېښنې وړ دي. زموږ غوښتنه د افغانستان له امنیتي بنسټونو دا ده چې جنګ داسې مدیریت کړي چې ملکي خلکو ته مرګ شوبله ونه وړي. ښاغلی ابراهیمي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي غلام سخي مشواڼي وویل چې د دغه ولایت په شولتن ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د هوایی بمبارد په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له شلو زیاتو کسانو ته تلفات واوښتل. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په کونړ ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په دغه اعلامیه کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل شوي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې څلور کلي په بشپړ ډول تخریب شوي دي. له دې وړاندې د کندوز، هلمند او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د هوایي بمباریو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي چې یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو د هوایي بمباریو پر مهال په بار بار ملکیانو ته د مرګ شوبلې اوښتل د اندېښنې وړ بللي او د مخنیوي غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي افغان سرتیرو تل هڅه کړې چې د هوایي حملو پر مهال ملکیانو ته مرګ شوبله ونه وړي، خو د نوموړي په خبره دا چې وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي نو په ځینو مواردو کې ملکیانو ته مرګ شوبله وړي.
متاسفانه وسلوال طالبان او نور تروریستي ګروپونه دا د عامه ځایونو څخه د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو لامل کېږي، خو بیا هم د امنیتي سکتور رهبر او د جمهور هدایت دا دی چې
خاغلی جاوید د کونړ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی سو موضوع له نږدې وارزوي. که څه هم نوموړي په دغه پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ شوبلې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې که هر چا په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی وي مجازات بشي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي د هوایی بمباریو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب بنسټیز لار دا ده چې له حملو وړاندې سیمه په دقیقه توګه څو وارې وکتل شي او له هغه وروسته دې عملي اقدام وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی امنیتي چارواکي وايي په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر روسي وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. په دې اړه حبیب رحمان تاثیر رپورټ لري.
د غزنی نظامی چارواکي وايي دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د پټو معلوماتو له مخې د روسي سخت وسلو یو زیرمه کشف او د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د غزنی امنیه قمندان جنرال داود ترخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول سو وسلو کې درنی او سپکې وسلې شامل دي چې وسلوالو د جنگ په میدان کې ورڅخه ګټه پورته کوله. د دو په خبره د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د دوی له لورې عملیات روان دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ترلاسه کړي وو چې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر وسلې ځای پر ځای سوي دي او هغه وو چې د پولیسو له لورې ونیول سوې.
زمنګ امنیتی ارګانو پولیس او میډیا امنیت هلته یو ضربتوب دی 82 او یو میل د شکه او زیات شمیر مهمات دی کرشینکوف او همچنان د راکټ انداز د شکه د ستی بمونه داسې نور مهمات لاسته راوړل دي. او دا خو معلومه خبر ده چې دا توپ د 82 او د شکه دا قبلا د دلته په جنگونو کې استفاده نه کېده. دا نیوی نه دي، نو قبلا دا ټول معلومه ده چې سابق دی روسیې سخته او دا نوې سرانه ده. دا زیرمه کې وو د کشمیرګانو په لاس راغلې ده.
باید وویل سي چې څو ورځې وړاندې هم د غزنی ښار ته څیرمه د علي لالا په سیمه کې یو شمېر وسلې ونیول سوې. د غزنی امنیتي چارواکو ویلي وو چې هغه وسلې د ایران هیواد څخه راوړل سوې وې او غوښتل یې چې د غزنی په نامنۍ کې ورڅخه ګټه واخلي.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ سون کې د 209 شاین قول اردو قمندان ډاډ ورکوي چې په دې نظامی بنسټ کې د تازه تغیرات پر وستلو سره د جګړو پر مهال د ملي اردو تلفات کم سوي دي. په دې اړه زموږ همکار حبیب رحمان مجیب رحمان حبیب زی له د 209 شاین قول اردو د قمندان محمد ولی احمد زی سره مرکه کړې ده. په ګډه به یې وره
تغییرات په اساس د لیاقت په اساس د شایستګي په اساس د مسلکي بودن تغییرات راځي کوم کسان چې مخکې ګمارل شوي وو هغو دغه توانایي او دا وړتیا نه درلوده دغه بورډ د 209 کلو اردو د تعیناتو د بورډ په اساس باندې هغه د دې وړتیا نه درلوده د هغه په ځای باندې ډېر د اهل کسان راله چې هر منصبدار تعین شوی دی هغه به د ده د کار نتیجه به روزمره تغییرات ولري روزمره تاسې به د هغو د تغییراتو راوستلو شاهدان اوسئ
پخوا په شمازون کې اندېښنه دا وه چې محلي ملیشې په محلي زورواکي پخواني مجاهدین خنډ جوړیږي ملي اردو ته او نورو ځواکونو ته ترڅو د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات ترسره کړي او دا ګمانونه هم وو چې وسلې د دوی له لوري پر وسلوالو مخالفینو پرول کېږي د دوی د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات تر دمه ترسره کړي او پلان مو څه دی
هغه کسان هغه ملیشه قوتونه یا هغه قیزیشان چې د هر ریاست د خوانه یا د هر قمنداني د خوانه جوړ شوي زه کامل اندازه دوم دا په دې معنی نه ده چې هغه خپل سلای ورکوي په بعضې وردی کو پیش شوی ز پاغه جزئیات نسم ورکولای خو صرف ملی اردو هیڅ وخت د زورواکی د چارواکی در اثر لاندې ناراضی موږ د خپل د افغانستان د اساسي قانون په اساس د ملی دفاع وزارت د ادایاتو د ستر درسیز د ادایاتو په اساس خپل دند اجرا کوو هیڅ زورواکی چارواکی موږ په مخ کې خند نسی کېدلای
د بهرنی هوادونو خاصان د سیمه هوادونو لاسوهنه او لموستول مخالفینو سره د دوی ملاتړ په شمارزون کې متعدد راپورونه خبر شوی عمدتاً ک مشخص کړی کوم حلقات کوم هوادونه په دې مسالې کې دخیل دي زیدخل دي
از منیسته یو نظامی په د اصول مطابق نسم کولای چې د ممالک نوم یاد کم ولی په مجموع کې ټول د افغانستان خلک شاهدان دي چې زموږ د دین د مذهب د خاوري د حریم دشمنان څوک دي هغه د دې مخالفینو شاته ولاړ دي د مالی مرستي وسره کوي او دوی غواړي چې د افغانستان شمال او شمال شرق خصوصا سرحدات ته لاسرسي پیدا کړي چې ستاسي افغان امنیتي ځواکونه بل خصوص ملي اردو شپه ورځ د پاره هڅه کوي چې د دشمنانو ته غشماتونکو جواب ورکړي او د دې دغه پلان په وخت او زمان ورتشل کی
ورسته سوال دا چې د ملي اردو تلفات ساته کم شوي که زیاته شوي او وسلوال د کوم وسلو څخه کوم سخت وسلو څخه استفاده کوي
د لوی خدای په فضل سره تاسو ته ویلای سم کم تغیرات چې په لیدرشپ کې د 209 کل اردو راغلي ما تاسو ته مخکې ویلی چې د کل اردو د ساته بیا د ټولې پورې ما تغیرات راوستل دي او دا تغیرات د دیوانه مود کوي چې هغه افسران خپل ورتیا لري او خپل سربازان په علي رویا باندې تربیه کوي او په علي رویا باندې جنگي زړه دي تاسو ته پوره ډار در کوم چې الحمدلله طرفات مش کم سوي دي او زموږ مخالفین بعضي دوربینونه د شپې موږ د دوی څخه نیولې دي چې هغه د کم خاص مملکت ټایپ نه لري ولې داسې ویل کیږي چې ایران په نوې ټکنالوژي باندې د مخالفینو سره مرسته کوي
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې د 209 هم شاین قول اردو قومندان محمد ولی احمد سیوت چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د جګړو پر مهال د ملي اردو د ځواکونو د تلفاتو د کمیدو په اړه ډاټ ورکړ
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس به نړیواله موضوع راوخلو قطر هڅه کوي چې د خلیج له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې نورمال کړي سعودي عربستان او د خلیج نورو هیوادونو قطر تورن کړي دی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي دې تور د قطر او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګل کړي دي رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل هیواد له کویت او د خلیج له نورو هیوادونو تمه لري چې په سیمه کې روان بحران پای ته ورسوي او د خلیج د همکارۍ شورا له سره تنظیم کړي نو موري ویلي دي چې د کویت امیر د سیمه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ساتلو کې خر رول لوبول دي او قطر پر کویت او د سیمه پر نورو هیوادونو باور لري چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه بیا له یو بل سره نږدې کړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د سرګندونې د دوحې کلنی فورم ته په وینا کې وکړي هغه ویل د نړۍ د حالاتو پر وړاندې یو موټی خلیج غوره دی نه دا چې د دې سیمې هیوادونه په یوازې سر عمل وکړي شاوخوا نهه میاشتې وړاندې سعودي عربستان متحده عربي اماراتو بحرین او مصر له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او قطر یې تورن کړ چې د اخوان المسلمین په شان له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي خو په دې وروستیو کې په سیمه کې له رامنځته شویو تحولاتو داسې ښکاري چې سعودي عربستان او د خلیج نور عربي هیوادونه غواړي له قطر سره بیرته نږدې شي سعودي عربستان تیره اونۍ د قطر امیر ته د خلیج د همکارۍ د شورا په سرمشري ځکه چې په ریاض کې وه د ګډون بلنه ورکړه که څه هم د قطر امیر په دې سرمشري ځکه برخه وانخسته خو خپل د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته واستوه قطر دا محل په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګوال دی او یوازې په برتانیا کې 15 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. دغه راز د امریکا متحده ایالات په قطر کې ستره پوځي اډه لري چې شاوخوا 10,000 پوځیان پکې میشت دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات د ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې په ګډه. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سایټ زموږ خبرونه بیا هم په تکرار باندې واوري او دغه راز زموږ خبرونه او راپورونه ولولي په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په دې خبرونه کې زموږ د سر موضوع د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وي چې نن په کابل کې درلوده. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله پایتور ستل درې مجله